السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي، او ورپسې هم د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه یا د مباحثې په سر کې پام وکړئ. د دې ساعت خبرونو ته د جمعیت علماء اسلام فیگون مشر مولانا فضل رحمان ویلی دی چې خای راتنون کې نه افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په دیرا اسماعیل خان کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلی چې د هغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باورۍ فضا ختمول دي.
هم ایک دوسرے کے استحکام
موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخته کشیږو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی، او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم، او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باورۍ فضا رامنځته کول کیږي، ان شاء الله دا به ماتل.
مولانا فضل رحمان په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام فی یو مخکخ مفتی کفایت الله د دسمبر په 28مه مشال رادیو ته ویلي و چې مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د بې اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو ترڅنګ پر امنیتي موضوعاتو غږیږي. نوموړي زیاته کړې وه چې د جمعیت علماء اسلام د مشر سفر پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش وستوالو ډلو په اړه هم د خبرو اترو امکان دی. دا تر هغه وروسته ده چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو شارج دفیر د دسمبر په 14مه مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړې وه چې دوی نوموړي ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې ده. نن ماښام د افغانستان او متحده عربي اماراتو وروستۍ او درېمه شل ورځې لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په شارجه کې پلان شوې، چیرته چې دوه مخکنۍ لوبې هم شوې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان له اماراتو لوبه ګټلې وه، خو دوهمه لوبه یې اماراتو ته بایلوده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د لوبلړۍ ګټونکی وي. په اوسلو کې چارواکي وایي چې د ناروې د حکومت هغه تګلاره د جنوري له لومړۍ نیټې یا پرون راهیسې عملي کیږي چې پر اوکراین په مستقیم ډول د وسلو او دفاعي تولیداتو خرڅلاو ته اجازه ورکوي. د آزاد اروپا آزادي راډیو اوکراینی څانګې د راپور له مخې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین باردید په یو بیان کې ویلي چې د روسیې یرغلیزه جګړه اوکراین د یو هیواد او ملت په توګه ګواښي. هغه وړاندې ویلي مهمه ده چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د ایټ په وینا د اوکراین ملاتړ د ناروې او ټول اروپا د امنیت لپاره مهم دی. په بیان کې راغلي د ناروې د حکومت نوې تګلاره په دې معنا ده چې د ناروې شرکتونه کولی شي اوکراین ته د وسلو د صادرولو او یا خرڅولو جواز له بهرنیو چارو وزارته وغواړي. په جاپان کې د پرونی زلزلې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې محلي چارواکو او پولیسو ویلي چې نن هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو د ژغورنې او پلټنې عملیات دوام لري. د ریختر په کچه 0.6 درجې زلزلې پرون د جاپان مرکزي سیمې ولړزولې چې ورسره د سونامي خبرداری هم ورکړل شو. او د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه تایید کړی چې له غزې تړانګې زرګونه سرتیری بیرته باسي. اسوشیتد پرس خبري اجانس ویلي دا ګام له حماس څخه دریزې ډلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي د جګړې کمولو ته لاره برابرولی شي. له غزې د اسرائیلي پوځیانو د وتلو یا د وتلو تایید پرون داسې مهال اعلان شو چې د اسرائیل سترې محکمې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د قضایي بیا کتنې د طرحې یو مهم جز لغوه کړ. د اسرائیل صدر اعظم مخکې ویلي تر هغو به د غزې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته شوي اسرائیلیان خوشي او حماس ډله له منځه ولاړه شي. خو بل لور ته پر اسرائیلو د غزې د جګړې د دوام له کبله نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، او تر اوسه دغه جګړې کې نږدې 22,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می ومنی کچری له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونینی ولشي کوم ستونزې رامنځته کیږي
الک لپاره چې کوم چې نو کوری ته دی غلک سن په نصر کریم چې دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په هغه انداز دوی ته خزو کوي دا څه کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخه ته تپاسا کوي چې باید دوی مخه ورته وسی دي دوی برابر وسی
او کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي هلک او جلی حتی یو دیبل له عمر نه هم خبر نه وي په دې اکله څوي
دا په کنه کې د مور خپل چې د انجلۍ ززان ته کوم او کزوي ته کوم عمر په نظر کې نه نسې د انجلۍ کورنۍ هم دا په کنه کې چې دا لک مونږ ځان لپاره کو کې انجلۍ ته
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي
د سن سال بحث کول بالکل بې معنی خبره ده انسان ته عقل او فکر مهمه ده ټولنه غته خبره ده انسان په ځون کې ده هغه احساس او درک ده
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي درن دوستانو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وی چې کلنګور راودوي لاغه ورسته وای چې د دې جلی خو عمر زیات دی د خبرې دومره زیات شي چې د زوی هم په ما خبره ذهنیت اړوي بیا نو هغه وی چې هغه هم خپلې میرمنې ته وای چې لمسخه مشره داسې باید نه وای شي وی میرمن له میړه څخه په عمر وړه خوي حال دا چې له واده مخکې له جلی څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکي میړه دې په عمر وړه کای دی آیا ستاره چته کنه د کابل اوسیدونکو لیمه وای چې په پایل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسی روسه بیا د جلی د عمر زیات ولای هغه ته پیغور کړی
الک لپاره چې کوم چې نو کوری ته د غلک سن په نظر کې نه چې دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په هغه انداز دوی ته خزو کوي خو ولې ورسته چې کله دوی ورسته خزو کوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي هغه ورته کوي خو ورسته له کوستین بیا چې هلک خبر سي بیا خپل د ابنې هلک انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې دوی سون لګن ستونزو سره مخ کېدلی سي یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه سترګې دې نه درلودې ورسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمې ښځې ورته وسي د دوی برابر وسي او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې تنچلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي د دې عقل پوره وسي خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کالی سن وړوکی وسي د دوی عقل پوخ سوی نه وي نو په ډېرو مسایلو کې په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی بیا د بل ترمنځ تعادل وساتي هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري پای دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده څومره زده کړې کړې دي په کومو شرایطو برابره ده آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکوي او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کمم رنجونې ورته کوي په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی انجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی د پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده دوی ورغلي دي طبعا په خاصګري باندې چې یو دوه درې ځلې خو به ورته دغه انجلۍ کتو ته
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي دوی ته دا مهمه نه وی چې د دوالو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري د ډیر عمر جلی ځوان الکته او وړه جلی سپینسری سړی ته ور ودی د یاد ولایت اوسیدونکو اکبر خان په دی اکله وایي
خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې داسې هم کېږي، خاصې پوس ویسې جلۍ الگ سي پیدا سي پوسیزنی کې سره ورګړي وي، نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي، جلکۍ عمر او جالک عمر مناسب وګڼلی شي. نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي، بیا په بل منځ کې سره واده وکړي، نو خامخا د هغه کور کې بیا د الگ ته د کوم انډیوالان ملګري دا هم د پیغور په ډول د یو ډول یسې تا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل داسې وادونه سي وي. اکثره دا چې دي د مونږ خواوشه سیمو کې سکوم دي، یغو بیا دا رواج لري سي خپل کلي او خپل خپلوانو نه بغیر انجلۍ بل طرف ته نه وباسي، لکه بل قوم ته نه وباسي، سي ځان ته انجلۍ د بل قوم کې ورکم، دا ځان ته یو عیب ګڼي سي خپل کلي خپل قوم کې ورکوي، هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دغو دا سدا دا ډېر غلط رواج دی، عمر په نظر کې نه نیسي، دا عیب ګڼي ځان ته، سي زه خپله لور خور بل چا ته ورکوم، خپل کلي کور کوم، هلکه وړکه وي عمر کوي او نجلۍ عمر په نظر کې نه نیسي، خپل منځ کې سره ورکوي. ښه تحفه د درې څلور کاله سي مناسب تحفه ده، دغه نفس زیات تحفه وتي باید دغه ور نه کړه سي. زه داسې څه درته ویم، کاس به نه درته ښیم، د شپېته کلن سړی ده او شپاړس کلن نجلۍ کړې ده، نو دا به چېرته دا رقم سره مناسب یا کوم ځوان نجلۍ هم ځوان هلک وښیي، خو بعضې کورنۍ داسې خپل ساریوار کې پیسو ته وګوري، ولور ته وګوري، ځوان نجلۍ عمر ته نه ګوري، سپین ګیرې ته ورکوي، او بیا ښځه سي وي زړه ښځه وي او ځوان هلک نه اړوي، نو دا مشکلات ستا ده. خو حال نه کې دا نه کېږي، شریعت کې خو دا راغلی چې نجلۍ هلک سره خوښه هغه به سره ورکړی سي، نه داسې سي نجلۍ په هلک وړه هلک په نجلۍ وړه. دا خو د قومي مشرانو کار دی، تړونونه وو کې خلکو ته عمومي ټولنه کې دا هغه خور کې سي باید نجلۍ عمر هم په نظر کې ونیول سي او خوښه هم په نظر کې ونیول سي. ته خپله پوهېږي، خپله پخنه یې سي پښتنه ټولنه کې نه نجلۍ ته کتل کېږي خوښې ته، نه هلک ته کتل کېږي، بس کور مور او پلار یې سي خوښ وي نو هغه سره ورکوي. دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا نجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته کوم، زوی نه او دا د نجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که نجلۍ ته کوو، باید نجلۍ نه پښتنه اوسي. نو سي پښتنه د شریعت کوم عملي نه سي، پښتنه ونه سي همدا ستونزې به دوام لري. دا د مشرانو کار ده، د قوم مشرانو سي، قوم مشران دا نه کوي، نو حکومت حکومت سي ونه کوي، قوم مشران قوم مشران سي دا ونه کوي، نو دا ستونزه به تر دایمي حال وخته پورې وي.
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ خواخه په پام کې نه نیسي، د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي،
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي، مور یې وایي چې زما پزړه وکړه، پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه، ورور یو سوایی، بخوری بل سوایی، قوم خیشه قارب بل سوایی. دا دی چه پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نی دی، یعنی دی کورانه پا خواخه ده. اوسم چه یو حلک تا زی واده که خپل موری و دا جلی خایسته ده، دا می خواخ شو چه خکاری زده، دا اغا ظاهری گوری، اغا باطنی نگوری چه اغا سگه ده. نو پا افغانستان که چه جلی یعنی عمری باطن اسکال نه پورته شي، نو هغه ته وایي چې زړه شوي په افغانستان کې، ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي، نو هغې عمر ته نه ګوري، یعنی هغې فکر ته نه ګوري، هغې نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي، همدا خبره ده چې واده وکړي، ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي خوشحاله دی، نو داسې مشکلات ډېر دي. زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه یې واده وکړي، په سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي، نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زموږ چې وګوري خوشحاله نه وي. زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا نجلۍ زموږ نه خوښېږي. آیا دا نجلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل هلک ته. نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي، ناموافقه واده وي. ما په خپلو سترګو لیدلی ده، داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته وو، بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې، ستا ماشوم نه کېږي، ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مور یې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میره ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې ده، په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، ولله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ وځي، یو کال زنډ وځي څو میاشتې، بله عمر یې ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي هغه څه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده، چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپیسې، آیا دا د رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله څه کومه څه خبره ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپل سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده، عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل دې نه جوړېږي، که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي، زیاتره وخت دې ته فکر نه کوي. او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي، حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي، له دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه، له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبره وي، دې ته هېڅ توجه نشته. ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې استخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي او که نه، که چېرته کورنۍ د دوی پوهوي، اول دا هېڅ مشکل نه لري د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده، خپل مېړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت خدمت کولای سی په دې باندې پیږي چې دا خدمت با ته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا هغه ورته بوج په بند راځي دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجنه هم او دغه سمسله بوج نه نیسي وته ورته عذاب کاریږي نو بالاخره پرنی کې ډېر زیات مشکلات لمدې وجنه راځي او که عمر زیاتې دا په دې باندې پوسی هوښیارې عقلي پوخي په دې فکر کولای سي چې دا ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو د خویندو ورونو نو دا هم د ما مور پلار دی یا د ما کور ده نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي لکه څنګه د خواښې او دینګور د خسر دینګور دیندرورو د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي کته پورته بالاخره حتی تر طلاقه پورې د ښځې تر پرېښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دندنې د موږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي.
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي، آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دي؟ او که ټوله ورځ په دې باندې بس وسي چې ته څلور کاله له ما غټې، ته دوه کاله له ما غټې، د سنو سال بس وسي؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده، هیڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده. ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څومره هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساسه وي او درک ولري، نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه، یعنې د هغه شاوخوا څومره فامیل ده یو هغه کې راځي که نه، کورنۍ یې دا ټولو سره ابادېږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د موږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم، خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي، یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ته رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي، د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد، خپله کورنۍ، خواښې، خسر، درور، د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې، تا عمر زیات ده تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بس کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار، د هغه خور ورور، د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواز ته او نه خاطر کولای شي، ځکه ستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې، کله چې هغه ډکه شي نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدلوي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خرابوي، ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بل موضوع که دا ولر کورنۍ ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوي، هر رقم چې خوښیږي په پیل کې ما نظر کې ونیسي، مثلا کله چې واده وسه لغه ورسته تاسو په شین باندې بس کوي چې هغه د خځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیار دی، خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ترې ژوند چې ټول عمر سره تېرېږي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري، چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ما ته دا هر څه بې معنا دي، هېڅ کومه معنا نه لري.
بله، په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه یې عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري، او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د منګو تاسو سترګو لیدلای حال د منګ په کورنۍ کې د منګ په خپل له زیاتره جوړ کې لیدل کیږي. بالکل هم دغه رقم سي یو نړۍ ده او بیکارې خپل به هیڅ دی. او د منګ پښتو کې متل لوي دي دوه خرو ور بش بسره نصیب لولای. او په دغه حال کې چې اخزه به ډیره با استعداد یو خو فامیل نه به پو به او خاره به خدا خبر به دي ته یو د خپل ژوند ټول یو منفي پوینت قتل کیږي او باندې به بار بار هغه ځورول کیږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نه شي کوی یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړي په پښو ودرېږي او که ټول عمر راسي د ښځې غواک ته ناستي چې عمر دې غټ ده. دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل د نارینه ته دا پکار دي لدې لپاره چې دا خپلې ښځې ته کینی دا خبرې وکړي لدې نه بهتره ده دا چې ژوند سره ښه سي خپله زندگی ښه مخ کې ویسي دې خبرې نه صرف نظر سي خپل آینده جوړه کړي خپل ځان د کار او د کسر د یو چیز چهتن کې سي آینده کې لدنه اولاد یو ښځ ده کې یو ښه خبره مثبت پوینت لدنه واخلي نه داسې دا خپلې ښځې ته کینی ووایي سي تا عمر زیات ده په دې خبره باندې دته نه روزي خپل راځي نه دای کسب چختن کیږي نه دای دولت او د کور چختن کیږي علاوه په دې باندې چې د ژوند په دې خبر باندې خرابيږي خپل ښځې سره به اړیکه خرابيږي یو ناکام ژوند دی یو خراب ژوند چې دوی به سره مختوري دا رقم نارینه سي دي دې باندې فکر وکړي چې دا خبره بے معنی ده خپل لار چارو د سره برابر کی سي دي او حلال روزي د حلال رزق ځان ته لار برابر کی سي خپل کورنۍ ته او حلال رزق راوړي او په آرام باندې خپل ژوند سره پوزي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسې.
آمين خیر سل تاسو هم انا نه نړۍ
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا به دې ونی خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای ودا سیمې ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پات شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی؟
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو. نو ډیرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسیده. نو په دې تو صورت سره مونږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوو نو مونږ به د 10-12 زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډیر قوي کادرونه د ټولنې چې پاغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب، او داس نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څو وخت ډاکټر صاحب ما خان, نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین پلاس د سالون مالکین دي, هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه. موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه. موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي. هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چند د اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علومو په برخه کې دا شا کتابونه چاپ کیږي. نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه. نو موږ وکړی شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو. نو دغه یو عنعنم پرې نه ښودله, یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمی وی, کتابونه کم چاپېدل. اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللی ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو, وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي, د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
او بالکل بالکل, موږ کله چې موږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی. تاسو ته هم معلوم دی, اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکې چې موږ په هماغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه, حتی دا غې نه په بد حالت کې واقع یو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ بستاس په یاد, اگر چې ما زغپل نو ما په سفر کې ما یو سلو سلوره مې کلیزي ته دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو. خو موږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوی غړي هم د غړیتوب دغه حاصل کی, یعنی عملا چا دغه ونه کړل. داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یا سوچې د هیواد نه دغه سکدرونه راوځي, خو د بل خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو. او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لګا سره خرابه شوی دا بیرته را دغه کو خا برخه را سره اخلي, غونډو کې برخه اخلي. اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی, زړه نه دی کړی تر اوسه پورې, داسې خاص زیات شوی نه دی. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله, هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زومم دی هغه کومک وکړه, یو کتاب هغه چاپ کاو. نور 15 انواره کتابونه انزور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې انوانه کتابونه چاپ کړی دي. نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به په کپاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. په د نیک مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ, تر اوسه پورې 300 د باندې 300 انوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړی دي. څوره زمره کې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا د کار جریان لري کنه, هغه ویل چې وو هغه سې جریان لري او په کال کې تقریبا شل انوانه کتابونه هم هغه چاپي چې هغه هم زمونږ د ګر چخپل د افغانیک په نوم یو ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان
پاچا صاحب, تصویل چې نوی غړی مو په ټولنه کې جذب نشول د خو یو اړخ ده. بل اړخ تر ټولو سی شاید مهم بی هغه دا ده چې خلک پیسې درکې کومک وکړي یا نه درکې سي تاسې کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپل هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1500 نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا هغوی خپل گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم ده. څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کال سر په سر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپل په تقاوت کې ده. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تیره غونډه کې زه خپل نو موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه 1400 کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق له به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد د ژوند په اړه راته ووایاس چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د شې چې زمنګ 15-14 کال کار حالت په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه موږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاسې کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په موږ باندې اته کال تقریبا د 70 کل چې موږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. کما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټر و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کال په یوه آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې، ایوی اورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رات څه نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړئ، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکول ویل شي، دا غسه کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، استاسو د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لري چې دوام ورکو.
نه زما سوال بل ځای وو، خو خصوصا تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور د څه خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ ک خدای دې ورسره خو کی ما ته مو ویل چې ماما کته دلته راشه او قلم دغه کنټرول منټرول وکي او څکا وخت ما دا غوي سره کار وکړ. به زما په کابل کې و دا وایي غوندې زما کا وال تلاړه مڅلور 15 کال هغه دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، به په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو وس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په گریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور د څه خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی که چیرته کله غم یو کومه خادی یو، خدای دې خادی ډیری کې نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسف. د دې نه رنج جوړ او ډیر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کیږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغه سې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سیند ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولی تخنیک ته کامیاب شوم. پولی تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند پی بیا په ورشتو باندې، هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمنګ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنۍ کال چې تقریبا 20 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېګل شوروي ته، نو زه هم فقې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي؟
د ماسترۍ نو وروسته رالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشاله و چې موږ بیرته راګرځیدلې استو. شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم. د سمبولې میاشتوه به نو روستا د ساور په 50 باندې تبانه چې دا تحول منستراغه نو به زه د جوزا په مش کې چې جلیلی صاحب خدای وو بخیر هغه وخت په پونتون رئیسو دا غید خواهش پاسات شدید خواهش وکه زه د انجینری په ونځي ته د مرستیال پر توګه ولېګل شما حالت مې په انجینری په ونځي کې څه موده د مرستیال په توګه بیا وروسته د هغه په ونځي د رئیس په توګه دنده تر سره کړه او بیا په 50 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په 90 کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو هلته راووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وما او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امداد کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړو به هم دلته یاستو
bale تاسو په افغانستان روسیې تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی حتمن به د ژوند جالب خاطرې لري کومه خاطره مو په یاد وي دی روسیې دی وخت په هانتون دی وخت یا دی مهاجرت دی وخت نو زموږ لاوریدونکو سره شریک کړئ
او نو د روسیې د وخت د معاصلې ژوند خو ټول خاطرات دي زه د نیکه مرغه حالت هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته وته زملیا چې ستو ویل کېدله او د هغې ستار ستا په اصطلاح ورته مرواجه وه یعنې د هغې د افغاني هر د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چې ویل کېدله او مشر ته ستار ستا ویل کېدله چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بی غور و چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوه هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک کوو فوازی د چاول وخت چې هغه رااله موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېم سنتي وو نو په هر دوره کې چې په ماشینین راتلل امادګۍ فاکولټي ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وچه د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وی او دغه د استادې افتخار ما د محصلې د وخت نه ځان سره لرستو سروانځه
پاچا صاحب تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب د تر هغه شاید د هغه ابتکارو بین وی وغونډه جوړه شول او په غونډه کې موږ ټول اشتراک کړو او علاقه هم زمونږ ونه ما د اجتماعي خدماتو نه خو ما تاسو ته ویل چې هم د ماشلې د دورې نه ماشلې د دورې نه څه چاته د لسیب د دورې نه وکړه چې د شي د جیشن ورځي وي زیاتره وخت به ماته وظیفه را کول کېدل مقاله کوم هغه وخت په خپل نه شو لیکل د کوم استاد د خوانه لیکل کېدل ما بلستله یعنی دغه دغه استعداد دغه وخت نه تقریبا تر یو حد وو حتی یو د په داسې اوازه شو چې ظاهر شاه راځي کونالته زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم حتی از ما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کی او کبه موکړې شم چې هغه وینا چې دغه توبای دوی شي هغه زه وکم نو دغه وا سره دغه وخت نه استعداد او علاقه و به نو در رهبری که میتا چه تاینه دل خدا و طلابانه و دا و طلابانه و نو پاقی که اول زده کار پر دلکه و دا مشرتابه پر دلکه راغ للم و روز تا بیده انزور سیب چه کلاغ و پاتلال بیده نو ما تا دا مسئولیت پاگار شو
تاسی دی ظاهر شای یادوانه وکرم په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي ډېر ورته جالب و چې د هیواد پاچا یې لید تاسو لپاره څنګه و
ډېر رانغه چاروان صاحب هغه سفر نه پویګم چې په څه باندې دغه شو رانغه په ما په خپل شخصا نه دی لیدلې اما د احترام وړ شخصیت دی اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې هر څوک په دې پویږي چې هغه یو طلایي دوره و زمنګ د پاره په خاص ډول ډیره طلایي دوره و ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم دغه په وخت کې ولېګم شوم او بیرته چراله ما د شهید داوود خان دا وخت نو زما لپاره واقعا ډیره ښه دوره و منګه ښه خاطرات لرو دغه وخت
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي غم بو وایست
دا څه خاص دغه نه دی شعر شوی خود ما د خپل د څور د پاسون نوروز ته خاطرات را سره شته دي اگر چې خې او بد ډېر پکې راغلي دي خو زه چې کله د ما دوه درې خاطرې دي په وخت لري زه به دغه کومه
مهرباني مهرباني
یو خاطره دا چې زه کله د پونځینا د پونځي د ریاست نه د لارو د ګرونو لوی ریاست تلم نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې پولیس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کلم او الته زما په ماری پي کې د برخه واخیستل د زما لپاره ډیر غټ افتخار و زه په هغه وخت کې د پوهنیار پر رتبه کې وم ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ویم چې زمانه د پوهان تر سطحې وسازان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لرم د دوی ډیره مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې به دا د ریدو نه وي بل غټ خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه په هغه وخت کې انجنیر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړم ما خپل استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور التمویلو او مسلکی سړی نو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونه کې به خند راوست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجنیر صاحب نظر هم وزیر او هم د یو ځون مشر هغه به په میاشتو نو نو ما هغه ته ویل چې زه نور دلته کار نشم کولی ډېر اصرار یې را سره وکړ هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډیره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې د راتلل ډیر احترام وکاو خو به یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې ماسلین منګه د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زلاله مخده شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کا وستړي مشي کولې به چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون وو ما ته د خپل چوکۍ پرې خدل چې په دې باندې تکینه تر سوچ ته دلته ما ونه منل خو دا روسیا هم ایران پاتې و نو ما ته ویل چې ستاسو نړیر دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو خو سره دا غیم چې بیرته پل تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نیم دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډیر زیات مننه کور ودان
تاسو نه ډیر مننه
فکر کرم پیاري سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم تانو بیگه نئی تی تو اج دائی تانو ما زخ دین جبر ما کا یا غری ما زخ دین جبر